شنبه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د تفسیرونو او ژباړو کنفرانس جوړ کړ. د کنفرانس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمدزی وایي د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. په همدې اړه مرکه ورسره لرو.
یوه ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کنفرانس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کنفرانس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کنفرانس کې د قرآن کریم پخواني او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنیو خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلما او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې دې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسه په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالملک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوي 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
پتال کے د جمعات خوشی للاڑم
غنی غنی تا دا ڈاکٹر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی. او د غنی خان هغه مرکه هم په کتاب کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. د دې کتاب په اړه مول ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
حلوا نفال دادا بے اشار ظاہر گوری او ظاہرت فسیق دادا رب سرا دمین ترخشت سقی سادا یار یار دا قہارنا دا ایمان سلی سادا دا جنون تا جانانستا سمہ مال فلسفہ دا.
ډاکټر صاحب، کده نوی چاپ شوی کتاب په اړه مراته وایي چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوي؟
ډېر مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوې دي هغه څرنګه دي، د غنی د حسن تصور څه دی، د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کوم انداز بیان شوې ده، د دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غنی د شاعرۍ نمونه می هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټرۍ او د ایم فل مقالې هم پې لیکل شوي دي. خو د دغې موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نو د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتی انداز څنګه دی په دغه باندې هم منظم بحثونه نو، او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نو. غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده. دغه نور اړخونه یې اشارې خو ورته شوي دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیستی شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه دا خبره کړې وه چې دی په هندي سبک کې د بیدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د ده شاعری ته هغه توجه وشوه چې لازمه وه.
توجه خو ډېره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کومه ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، د هغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوي دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی. بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پی روان دي، ډېر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کومې پایې شاعر او مفکر دی نو په هغې باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غنی چې د کوم مقام او د کومې سویې لیکوال دی نو د هغې تعین هم لا نه دی شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، له نورو شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
داسې ده چې شاعري ډېر خلک کوي او د ډېرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وي. غنی بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خو د ځان نه مخکې ځینې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځینې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو یې د ځینې نورو شاعرانو راخستی دي، خو د هغه چې کوم پیشکش دی، د هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی. او د ځانګړتیاوي او ځینې نښې دا دي چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې بلکې غنی خان پخپله وایي چې ما د مور نه پښتو په کومو ټکو زده کړې ده، زه شاعري هم په هغه ټکو کې کوم. بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري، هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږده نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډېرو کمو شاعرانو نو کې په نظر راځي. بیا غنی زما خیال لومدغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې مونږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا هغې وجه دا ده چې غنی خان چې چا هم د بحث لاندې راوستی دی نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلی دی، او د رومانوي شاعر سره سره یې فلسفي شاعر هم ورته ویلی دی. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا د هغه د نورو کتابونه چې دا ځان له ځان له چاپ دي په هغې غور وکړو نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه دی، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. دا هغه په شاعرۍ کې، یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوي دي چې هغه د رومانویت نه ډېر لري دي. یعنی رومانوي دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعري کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله مونږ راشو د غنی خان ځینې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځینې ترانې شاملې دي، اے زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره درک دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت ته رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډېره پراخه، خو مونږ د فلسفې او د رومان پورې محدودو. پکار دا ده چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو، چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه د شعور او لاشعور خبرې هم په داسې انداز کړي دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي، چې ډېر کم شاعران دغسې دي. او دغه شان نور رنګارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمېر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یوه سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی و، د عدم تشدد د فلسفې د یوه سرلاري باچا خان زوی و. تاسې یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل و. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې که نه دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبر ادا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجہد د غی حل زلو ته ډیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده، غنی خان د هغه سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ، د پښتون جذبات راوچتۍ، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکۍ پې لاړې، او که په خپلو وینو نه وم لمبېدلې په ما مپلیتوي د جماعت غاړې. هغه دا قسمه د غورزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لاره باندې روانه ده، او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور، د تعلیم، د ویښتیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسنده دی او د پښتون د جلالي رنګ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي. په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
داسې ده ګرانه چې څنګه ما تاسو ته وویل چې غنی او د هغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډېر ګران دي. نو دا خو د خوشقسمتۍ خبره ده چې غنی خان ته زمونږ اثر، زمونږ لیکونکي، زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډېره وروسته راغلې ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تېرو 15 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوې ده، د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډېر کم کېدلو. دغه تېر 15 کاله چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، د هغه په رومانویت هم کېږي، د هغه په نور و اڑخونو هم کیگی، الہیاتو باندی هم کیگی، خو ضرورت دے خبر دے چی پا دی 15 کالو کی دیر کم کار شوی دے. دادا چیز کم دت تیز کار زمانہ یادوم آغا هم کم دے. زمونگا دانشور تبکیل پا کار دی چی دا غنی فکر تا وردوب شی، او غنی دریافت کی، غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفه یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، پاره کې ډیر کار ضرورت دی، او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہداری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره وکړي.
خلک وای لا بوډا شو، غنی خپل لماسته
ma
ادبی فنون شعر او نثر خکلی کوي، خواږه ورکوي او سموي، ځکه خو یې نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاری وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري، که په ادبي فنونو پوه نه شي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نه شي متوجه کیدلی. خو که دوی په ادبي فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي، د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبي فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مو له شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبي حوزه کې د ادبي فنونو نقش څه دی؟
د ادبي فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندي سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر، چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولی شي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو چې خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري ډېره وپایي، له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بلل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي چې مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي چې دیارلس دي، ځینې وایي چې دولس دي. خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي چې په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري، هغه کولی شي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سی موږ ورته وایو، انشا او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي چې د ادبي فنونو کې شاملېږي، د ادبي فنونو په علومو کې شاملېږي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بلل سوې ده. دغه ډول هغه څوک چې ډېر په عامیانه منطق پیاوړی وي، هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخمن سړی ده. خو په دغو کې بیا وروسته طبقه بندي سوې ده، مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوې دي، او بیا په هغو کې فنون انتخاب سوی دی. لکه څنګه سی لعام زبی یا لعادی زبی گرامر راوزی، لهنری زبی فنون راوزی.
مننه. ادبی فنون از موږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبي حوزه کې د تطبیق په اړه سیورته وګورو، د موږ ادبي حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوې ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبي فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه دا ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمیل نه کړو. د پښتو خپل خپلوي وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه دی ایجاد سوی، اول نقد ایجاد شو، کرکتنه رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه، او اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري: بلاغت چې لومړی بیان، دویم بدی، او درېیم معنی.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی و، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی، او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل. استاد بینوا د خدای پاک وبخښي شاوخوا اووه اویا کاله مخکې، چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازینی کتاب و چې سړی یادونه کولای سي. خو هلته پخپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن سي ده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته به دې تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس فعلا په پښتو کې چې کوم د بلاغت یا د بدیو د بیان یا د معنی عرفانی کوم کتابونه تدریس کیږي هغه ډیره د عربي ژبې تر اغېز لاندې لیکل شوي دي. متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپارل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هره ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنی ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی صاحب هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر را په یاد شو، هغه وایي چې ستا پر مړوند وینمه ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره له هغې ورځې پس نه ته راغلې بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بېلې کلمې دي، مګر په بیت کې یې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهانې له نظره ورته وګورو دا عیب ده. نو بنان موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو هغوی یې نه لري. بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي، مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومکی فعل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور و، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده. شعر الهام ده او هر څوک یې نشي کولای، ځانګړی استعداد ده. او دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم، لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه سه یو پالل سي لا غوړېدای سي لا یې څنګې پراخېدای سي. نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي چې مثلا کوم ډېر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي. اوس شاعر ته یو لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی چې سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یو نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډېر شیان سره تشبیه سوي دي. اوس فقط پکار دا ده سي د شیانو تر مابین د تشبیه نوي وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د له شعر سره د دې شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای سي. دی پوهېږي سي څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیز صاحب، شاعری له ادراکه تر اظهاره یو پروسه ده. ادبپوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي، یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهېدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
د ما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي، که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي هم دا په الهام کې راځي. که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي، خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې د شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي. لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نه سي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر شاعر هغه بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولای بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولای چې د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولای چې د طبیعت د پدیدو د ډیرو مفاهیمو د مسایلو ترمنځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې تکینه بس شیر راځي او خپل لیکل کیږي، نور نه صرف په یاد غواړي، نه په نحو په یاد غواړي. نه مثلا دا ساده کوي که څوک دی نحوي او دی بدی په تفاوت نه پیږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا دی نحوي هدف څه ده او دی بدی هدف څه ده. بدی دا داسې د تاله دلالتونو سره او د تاله اسالیب وي له هغه ویل له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره هغه د جملې د صحیح کارولو هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي، ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا. پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به دې پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به دې مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو. اوس تاریخ شته، ارواپوهنه شته، مثلا ډېر نور علوم ده طبقه بندي سیبیدی. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوال یاره مخته کیږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي. نو هغه د هنر د بقا د لپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو، صحیح داسې د رزق واده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یو یو هو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي، صحیح داسې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، له هغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم دی چې ده ته لاره ور وښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ تیرونې د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. د دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زئی وایي که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمد زئی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زئی صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کنفرانس ورکړ. که د دې کنفرانس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلامون په دې کانفرنس کې په دوو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې، او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوي دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قرآن مجید په نوم ده. دا په 1240 لمریز کې د هندوستان بهوپال کې چې دغې سیمې پښتنو لخوا هلته پښتانه واکمن وو، د هغوی لخوا خپور شوی ده. او دغه تفسیر بیا د افغانستان او هندوستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیه شوی ده، او د په همغه 1240 کې خپور شوی ده. دوهم ترجمه چې یادیږي هغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. دا هم 1240 کې لیکل شوی ده، البته له اردو ترجمې د محدث دهلوي له اردو ترجمې څخه پښتو شوی. یعنی دوم مقام همغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. نو دا د ترجمو خبره ولا. بله دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل شوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل شوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل شوی او کومه دوهمه او درېمه تر دغه ورسه پورې لیکل شوی دي. ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسوه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي؟
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بېلابېلو لیکوالو لخوا لیکل شوي دي، چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړل هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمرخیل بللی. دا تفسیر په 1906 یا 1908 هجري شمسي کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډېر وروسته تقریبا یو 1.5 کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیر حسینی ده، دا د مولانا کاشفی د تفسیر ده چې په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپي تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري. یعنی تر ټولو لومړی چاپي پښتو تفسیر تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي که نه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغه موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل و بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 300 کاله کې دې موضوع ته اشاره شوې ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډېر تفسیرونه ډېرې ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات و کوم څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کنفرانس موضوع وه د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ که ووایو د قرآن کریم تفسیرونو ترجمو پښتو نثر ته ډېر څه ورکړي دي. یعنې تاسې وګورئ چې د 150 په شاوخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیاو نیولی دوه، حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه د لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په که موږ ما کوم حساب ته ورته کړی نو د 150 په شاوخوا کې تفاسیر او ترجمې څه لیکل شوی دي، او هر ټوکې چې 500 صفحې موږ حساب کړو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوي دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډېر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډېر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولې سره له دې چې دغه کار د موږ د دیني علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو تر څنګ د موږ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی، د دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولې ستونزې هم سته او هغه د ژبې په اړه باندې بحث ته ده چې په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده، هغسې حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی. دا یو ستونزه ده، او موږ داسې ډېر تفاسیر لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري. زیاتره د همغه لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي، یعنی معیار او یا معیاري ژبه پکې ډېره په پام کې نه ده نیول سوی. خدای دې معنی نه لري چې ټول به همدغسې داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژ ژبه ډیره خرڅ شوی ده. زه تاسو ته مثال درکولای سم، په دې ورستیو کې ترجمه شوی ده د مولوی صاحب متوکل سپیشل قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد د علاقه وقار درې ټوکه تفسیر څه لیکل شوی، همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه د حساب وړ دي. د ژبې هغه کوم ګرامري اصول او چوکاټونه څه دي هغه پکې یو څه مراد شوی، خو ولې دا کم دي؟ زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زی صاحب، یوه مهمه مسله چې تاسې هم یاده کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دیني کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډېر پام نه کېږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کېږي چې عام لوستونکی په اسانۍ څه ترې اخیستلی نه شي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وو یوې ښځې په تېره زمانه کې. دغسې په ډېرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کېږي یا ځینې کلمې نه پښتو کېږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته سي او همغږي رامنځته سي، هغوی څه کار کوي هغه کېدای شي څه د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دوهمه دا چې موږ خپل هم دغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي دی ژبې په اصولو ځان پوه کړي، هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپله یعنې د یادې لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دیني احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي. د ځینو جملو ډېرې اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یادې ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ ورباندې غالب ده. او بله خبره دا ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سبک تبارز نه ده کړی چې د نورو مفسرینو او نثر لیکونکو هغو د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ شته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، د فوق العادګي لري، مطلب دا ده چې خواله لري. دغه ترجمې څه ستونزو سره سره ښېګڼې موږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه یې ډېرې خوږې دي، اسانه دي، عام فهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې شته ده چې دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یو ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلي یوه لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې مېرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنې سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر ختوله خوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې ژر ژر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلې عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه دی چټ بند کړ. تر اوسه دا د ساعت وشو نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وږي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونو په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسنې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې پچوبي آس پروه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ور ولېږه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېیم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
جب نہ پوہیں گے دزما او د مکان پجب نه پوهیږي هغوی ته مرګ هم ځای بې ځایا او بې اجل راځي هغوی ته مرګ هم ځای بې ځایا او بې اجل راځي جنگ ته وتلی بګاړم خبر پخ پلا راز